یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د پی یو استودیو لاره د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. لومړی راپور به مو له خوسته وي چې هلته نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
په خوست کې د ځانګړو پولیسو پر قتی برید پای ته رسیدلی. په پېښور کې د مدرسې دننه چاودنې وتنه وژلي او ترابیا ډیر ټپیان کړي، او د امریکا نویو بندیزونو د ایران د تیلو د سکتور فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړل. د خبرونو تفصیل. د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قتی د وسلوالو برید د لږ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسیدلی. د حمله نن سهار پیل شوه او وړاندې په خپرونه کې د پیښې نور جزئیات درکو. د پکتیا چارواکي وایي په ملي پولیسو کې د سیمه ایزو پولیسو د ادغام پروسه په چټکۍ روانه ده. د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې پرون هم نږدې 40 محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې جذب شول. د پکتیا والي د والي ویاند عبدالرحمن منګل پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ایز پولیس د وی مشتنې روزنې وروسته د ملي پولیسو په لیکو کې مدغم شول. یاد پولیس به د یاد ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې د امنیت تامینولو په برخه کې په دندو وګمارل شي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی درې اونۍ مخکې ویلي وو چې تر دریو میاشتو به په افغانستان کې د محلي پولیسو 3000 کسیز تشکیل ختم شي. د سیمه ایزو پولیسو پر تشکیل او د فعالیت پر څرنګوالي له تیرو لسو کلونو راهیسې انتقادونه شوي دي. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سیشن به د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبري وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان علي کوزي په اسلام آباد کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر پریکړه د دواړو هیوادونو لخوا شوې وه.
د سفرازوم صاحب د هدایت لسم د دوی اقتصادي مشاور دوی هدایت ورکو چې سبا په 10 بجې باندې به یو تخنیکی ټیم په وزارت تجارت د پاکستان کې کینی په دغه مسایلو چې دا اوس پوري مشکلې پیدا کړې ده په کراچۍ کې او په بندرونو کې د تبلار د حل راو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو د پلاوی د سفر موافقه پاکستان ته د ولسی جرګې د پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې وه. په پېښور کې سیمه ایز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اووه زده کوونکي وژل شوي او ترابیا ډېر ټپیان شوي دي. د پولیسو یوه افسر وقار اعظم وویل تر شپېته ډېر زده کوونکي په زده کړو بوخت وو چې چاودنه وشوه. اعظم زیاته کړه چې یوه کس بایک په ټولګي کې ایښی و او دی وتلی و. په پېښور کې د لیډرټنګ روغتون ډاکټر عاصم خان وویل روغتون ته تر اوسه اووه مړي او نږدې اویا ټپیان ورلېږدول شوي دي. چارواکي وایي په ټپیانو کې یو شمېر افغانان هم دي چې په دې مدرسه کې زده کړه کوله. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي. په نویو بندیزونو کې د ایران د پټرولیم وزارت، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ او د ایران د ټانکرونو ملي شرکت شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل هغه چې بندیزونه پرې لګیدلی د ایران د سپاهي پاسداران اړوند قدس ځواک ملاتړ کوي. په بیان کې د خزانه د وزیر سټیفن منوچن په وینا ویل شوی دی چې د ایران رژیم د قدس ځواک دوران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره د تیلو له سکتور څخه کار اخلي. بیان زیاتوي چې د ایران حکومت د خپل خلکو د ملاتړ پر ځای د تروریستي ډلو او د خپل اټومي پروګرام ملاتړ ته لومړی ټوپ ورکوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداري ورکړ. د ډبلیو ایچ او مشر تیدورس ادانوم ګبریوسس پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې د ځمکې د شمالي نیمکوري په ډیرو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په روغتونونو کې د خلکو د بستر کېدو پیښې زیات شوې دي. هغه زیاته کړه چې د جدي مراقبت څانګې په تیره د اروپا او شمالي امریکا په ګډون په ځینو ځایونو کې نوي ناروغان نشي منلی ځکه ځای نه ورته لري. د جانس هاپکنز پانتون د شمیرنو له مخې له 340 میلیونه زیات کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي او له 1600 زیات کسان مړه شوي دي. د امریکا سنا د ستري محکمې د غړیتوب لپاره د امریکاني بارټ نوماندی تایید کړه. له دې سره د ستري محکمې انډول شپږ درې د محافظه کارانو په ګټه بدل شو چې دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو سیاسي بریا ګڼل کیږي. د امریکا د مشانو جرګې چې اکثریت پکې جمهوري پال دي پرون د اته څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په دوه پنځوس موافقو رایو اته څلوېښت کلنې بارټ ته رایې ورکړې. د سترې محکمې څوکۍ تیره میاشت وروسته له هغه تشه شوه چې په امریکا کې د عدالت مخکشه لیبرال څیره روډ بادر ګینسبورګ مړه شوه. دیموکراتانو په سنا کې د بارټ لپاره د رایې اخیستو سره مخالفت کړی و او ویلي و د نوماندې د معرفي کولو او هغې ته د رایې ورکولو بهیر دي د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته چې د نومبر په درېیمه نیټه کیږي ترسره شي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په خوست کې نن موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې.
په خوست ښار کې د ځانګړي پولیسو پر قطعې برید پای ته رسېدلی. زه نجیب الله الخیل به وروسته بشپړ معلومات له تاسو سره شریک کړم.
د ملکیانو په تلفاتو کې تیرې نه میاشتې دېرش فیصده کموالی راغلی. دا خبره د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما کړې ده. د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلونکي وایي په عمومي لارو ماینونه ښخ شوي او دوی مجبور دي په فرعي لارو تګ راتګ وکړي.
دا اوس مردای زه پر میوند را ګرځم. دا به موږ ته لږ لارې دوه شپې مزل دوه یوه شپه موږ ته درې شپې څلور شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درګ. دا خاص حکومت طالب دي پر ووي عسكر دي پر بولوي
او د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي. بیا مو هم خراغلاست وایم. ورزو لومړی خوسته نن هلته موټر بم برید شوی او وروسته د افغان پوځیانو او وسلوالو بریدګرو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي برید پای ته رسېدلی خو په پیښه کې لسګونه ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو او مشال راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوسته په دې اړه باندې تازه جزئیات راسره شریکوي. مهرباني الخیل صاحب.
ستنیزه سر تاسو ته اندارنګ دی ازادي راډیو ټول درنه او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خوست کې د هغو بریدونو د ټاکیان شمیر ودیش او د وژل شو شمیر درې تنه شو چې نن د سې شنبې ورځ سهار نږدې شپږ بجې د ځانګړو پولیسو په قطعې پیل شوی وو او د ورځې په یوولسو بجو پای ته ورسېد. په ټاپیانو کې دولس تنه ولسي وزیري دي او پاتې د ځانګړو پولیسو د قطعې منصوبین دي. ځینو امنیتي سرچینو ویلي چې تر اوسه له څلورو ډېر بریدګر په دې بریدونو کې وژل شوي دي. د پولیسو ځانګړې قطع د خوست ښار جنوب لوري کې مجاهد څلور لارې ته څیرمه پرته ده او مخکې کلونو کې په دې ودانیو کې د ولایت مقام وو. د خوست د ولایتي روغتون سر طبیب ډاکټر سخی سردار ازادۍ راډیو ته وویل چې ولایتي روغتون تر درې د ټاپیانو او د ځانګړو پولیسو د منصوبینو درې جسدونه ورلېږدول شوي دي. د ول د ټاپیانو له جملې څخه لس تنه ولسي وزیري دي. د ډاکټر سخی سردار په وینا چې د پیښې د قربانیانو شمېر په ډېر زود دی ځکه یو شمېر خلک د لوېدلو کوټو او ودانیو تر چتونو لاندې شوي دي او کرار کرار امنیتي کسان هغه راباسي. دا وایي چې په ټاپیانو کې د دوو تنو روغتیایي حالت نازک ده او پاتې ټاپیان چې دي روغتیایي حالت یې ښه ده. د پیښې یو ټپي سرتېري شاهد الله چې اسن دی د کونړ ولایت اوسېدونکی دی دا هم وویل چې دوی چې سهار لمانځه ته پورته کېدل په هغه وخت کې دوی باندې برید وشو. او د خوست بیا عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدي وویل چې د خوست ښار له ولایتي روغتون سربېره یو شمېر ټاپیان چې دي هغه شخصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د وویل چې څلور ټاپیان او یو مړی یو شخصي روغتون ته دا لېږدول شوي دي.
بله مننه کوم نجیب الله الخیل له خوستې له موږ سره د خوست نننی موټر بم برید او تر هغه وروسته د نښتو په اړه جزئیات راکول. نښتې البته اوس پای ته رسېدلې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي دي. نن د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو قطعي مخته موټر بم بریچ شوی او تر هغه وروسته نښته شوی وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په کابل کې نن د ملکی تلفاتو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې د تیرو نهو میاشتو مرګ ژوبلې ثبت شوې دي او پکې راغلي چې د ملکیانو په تلفاتو کې 30% کموالی راغلی دی. د یوناما په تازه خپره شوي راپور کې همدارا زیاته شوې چې د 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30 په جګړو کې 2011 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان دي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان د کابل استودیو جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د سولې خبرې اترې نه دي توانېدلې چې ملکی مرګ ژوبلې ته د ملکی مرګ ژوبله راکمه کړي، خو په ټولیز ډول په 2020 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله راکمه سوې ده. د یوناما په راپور کې چې نن خپور شو راغلی دي، په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو کې 15909 ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یعنې په نهو میاشتو کې 10% کموالی ښیي. په راپور کې ټینګار شوی چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د سپټمبر تر 30 نیټې پورې 2011 افغانان وژل سوي او 3022 نور ټپیان سوي دي. د یوناما په راپور کې د دغه تلفاتو 85% د حکومت مخالف عنصرو او همدارنګ 28% په افغان حکومت مسولیت ورچول سوي. په راپور کې د ونه سوي چې کڅه هم په 2012 میلادي کال راهیسې په لومړۍ نهه میاشتو کې د ثبت شوي ملکی تلفاتو په کچه کې په لومړي ځل کموالی راغلی، خو لا هم ملکیانو ته د رسیدونکو زیانونه وحشتناک او ټکون ورکوونکي بدل سوي دي. یوناما ټینګار کړی ده چې د جګړې ټولې ښکېلې غاړې باید تر دې زیات ملکیانو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره جګړه راکمه کړي. دغه راپور د اکتوبر را په دې خوا ملکي تلفات په ځان کې نن غاړي، خو ورکه یادونه سوې ده چې په اکتوبر میاشت کې په ننګرهار، لغمان، غور او په تخار ولایتونو کې په هوایی بریدونو او انتحاری حملو کې 400 ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې یوناما د ملګرو ملتونو سره منشي روان کال د نړیوال بشري اوربند غوښتنه کړې وه. د روان میلادي کال د سپټمبر په 12 د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره غونډې روانې دي، خو لا هم دوی د پام وړ پرمختګ په خبرو کې نه لیدل کیږي. د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې دغه مذاکرات د ژر پیل او په افغانستان کې د تاوتریخوالي راکم کړي.
بله، مننه کوم رحمت الله افغان او لکابل مکسره د یوناما د ننني خبر شوی راپور جزئیات خبرول. البته افغان چارواکو تر اوسه پورې د دغه پور پاره څه خبرګون نه دی خودلې، خو طالبانو چې د یوناما د راپور لمخې د نږدې 50% مرګ ژوبلو مسؤلین بلل شوې دي. نن په یو اعلامیه کې د یوناما دغه راپور رد کړی او ویلي دي چې د یوناما راپور د طالبانو په خبره د حقیقت نه لري او د هغو کسانو سره د مرکو او خبرو له لارې چمتو شوی دی چې د طالبانو په خبره د دښمن د امنیتي او استخباراتي منابعو لخوا د پروپاګاندا په ډول خبريږي. د البته د طالبانو خبرګون و
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي پاکستان ډاډ ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې به پراته خنډونه له منځه یوړل شي. دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی لوري لخوا د شمنه د 2020 میلادي کال پاکستان سوداګرۍ او پانګونې په نوم په دوه ورځني کانفرنس کې کړي. په دغه کانفرنس کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرختیا ټینګار کړی. دغه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی هم ګډون کړی او شمنه کړی چې د افغان سوداګرو ستونزو هواري باندې به خبرې کوي. دا دوه ورځنی کانفرنس له هغه وروسته جوړیږي چې په وروستیو دوه کلونو کې د پاکستان له لورې له لارو د بیا بندېدو او د ترانزیت په لاره کې د خنډونو د جوړولو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې چارې کمې شوې دي. په افغانستان کې د انارو حاصلات 10% زیات شوی دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو د انارو 215,000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تیر کال نږدې 250,000 ټنه انار په هیواد کې تولید شوي وو. کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. د افغانستان 80% انار له کندهار ترلاسه کیږي. د غشان، بلخ او کاپیسا دوه نور هغه ولایتونه دي چې ډیر انار پکې تولیدیږي. پاکستان او هند بیا د افغانستان د انارو د پلور عمده بازارونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3,600 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نورو خبرونو او مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم ورزوی نړیوالې موضوع ته، د امریکا متحدو ایالاتونو پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو په دغه نوي لړ کې په بخښنې سره د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنګټن تر وتلو وروسته څه باندې دو کلونو کې پرله پسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگټن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لیست اچول شوی و. د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوښ و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت، له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې د دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواښلی او منځنی ختیځ څپڅپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یوه وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځني ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلي چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پا په لومړي ځل یو افغان د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. ماهر مومند وایي د لومړی افغان دی چې د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی. د نورو هغو هیوادونو چې بشري حقوقو پکې نقص کیږي د هغو تر څنګ به افغانستان ته هم فعالیت کوي. ماهر مومند وایي که په افغانستان کې سوله راشي د بشري حقوقو د سرغړونې کچه به ورسره راټیټه شي. له ښاغلي مومند سره فیروزه عزیزي غږېدلې او په سر کې ترې دغې ادارې ته د ده د غړیتوب ترلاسه کولو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
د بشر د حقوقو د څار اداره یوه ملي اداره ده چې په نیویورک کې مرکز دی. هر یو مملکت کې دوی دفترونه لري. په استرالیا کې هم دوی دفتر لري. او یو شی چې دوی ته په دغه اواخرو کې ډېر زیات مهم شوی دی هغه دا دی چې د داسې خلق دغه پلان ته او دغه کمیټې ته ور شامل کی چې وی د انګریزان په اصطلاح باندې لیوډ ایکسپیرینس ولري، یا دا چې دغه تجربه ولري چې په ژوند کې ناخوالو سره دوی مخ شوي وي او د ژوند بد شرایط کې پیړې وي، ځکه دوی د هغه حالتونو خبر وي. او په دغه کمیټې کې بیا کولای شي چې داسې مشورې ورکړي د کمیټې نورو غړو ته چې هغه خلق باندې مستقیم مثبت تاثیر ولرلای شي. نو یو د دلیل نه دا چې زمانه خواهش وکړو چې په دغه کمیټې کې شامل شم، بل دا چې دوی د دې ته موږ چې تعلیم کړی وي، خارج کې تعلیم کړی وي، په لیکس باندې وغیرہ شي، او دا چې په ټولنه کې کار کړی وي. زما په نظر باندې دغه ډېر څلور مسایل نن په نظر کې نیول سره ما ورته ونیول، زه ورته ونیولم چې د دغه کمیټې غړو په ترلاسه کړم.
ډېر ښه. او که دا ته وایي چې د تاسو فعالیت به یوازې په استرالیا کې متمرکز وي، هغه ځای پورې به محدود وي، کنه افغانستان لپاره هم څه کولای شي؟
ځکه چې دا ټولنه خو بین المللي ټولنه ده، د بشر د حقونو د څار اداره. نو که هغه په استرالیا کې وي که په امریکا کې وي، داسې وي چې فوکس یې په هماغه مملکت وي چې په کوم ځای کې دوی کار کوي. ولې دغه مسایل د بشر د حقوق چې دي دغه جهاني مسایل دي، او بدبختانه په افغانستان کې موږ د بشر د حقونو څخه ډېر زیاتې سرغړونې لرو. نو د افغانستان مسایل دي همیشه په بین المللي سطحه باندې مطرح کېږي، په هغو باندې بحث کېږي.
د تاسو له نظره دا چې تاسو اوس دغه ادارې ته انتخاب شوي یاستئ، غړیتوب مو ترلاسه کړی ده، د افغانستان د بشر د حقونو په اړه هم معلومات لرئ، څنګه یې ارزوئ په دا اوسنیو شرایطو کې؟
بدبختانه په افغانستان کې د بشر د حقونو د سرغړاوي ډېر زیات موارد موجود. یو دلیل یې دا هم دی چې دولت په هغه شکل باندې چې بشر د حقوق څخه حفاظت وکړي دغه تماینه لري د راکړو کې. او بل دا چې په بختانه باندې افغانستان اگر د تیر شلو کلونو کې نسبتا کوم دولت لري، دا وو چې ښکاله دغه څخه د خواولو، خو بیا هم د بشر د حقوقو د سرغړل موارد پکې ډېر زیات دي.
مومن صاحب که په لنډو کې راته ووایي څه کول پکار دي تر څو په افغانستان کې او بیا په ټوله دنیا کې بشر حقونه مراعات سي او وضعیت ښه سي؟
سوله اولینی شی دی چې دې ته موږ تاسو ټول افغانان کار وکړو، که په دولت کې یو که په بیرون دولت کې یو. دا داسې یو شی دی چې کله چې سوله راشي ډېر زیات کولای شي چې د بشر د حقونو په منفیت کې کومک وکړي. او د سولې په راسته کې سره بیا اقتصاد هم ښه کېږي، صحت هم ښه کېږي، په دې کې نور موارد چې د وسط کچه ده هغه مچتېږي. نو اساسي موضوع دلته دا ده چې ټول متاف افغانان سولې د کار وکړو، سوله راشي، او دغه مختلف ډلې چې په افغانستان کې تروریستي اهداف پالي د دغو څخه خلاص شو چې افغانستان وکولی شي یو ښه مسیر خواته روان شي.
له یو استرالیایي میشتي افغان سره مو خبري وو اوریدلې د آزاد بشري حقوقو د څار ادارې غړیتوب ته کاندیدا او غړیتوب ترلاسه کړی دی. په بیلابیلو مسلو خاصتاً د بشري حقوقو په مسلو باندې خبري وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادي رادیو.
د کندهار اوروزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي په عمومي لارو د ښخ شوي ماینونو او جګړو له امله په ډاډه زړه سفر نشي کولی او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راتګ وکړي. صادق رښتینی په دې اړه راپور رالیږلی.
امین الله او داغ لسکونه نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماینونو له امله ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر رارسوی دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپه یې پسې ولې ده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر راورسېدی. د 8 ساعته لار بره پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زه پر میوند راګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې د لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پرواوي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو به هم لوړې سي.
د اوښنی موټر کرایه په خپل 1500 کډل یا 1000 کډل یا 2500 کډل نه کی، د زه غوړو ډبا په 1500 کډل یا 2000 کډل په خپل پرواړه ډبا باندې 500 کډل یا 1500 ډبا باندې 1000 کډل یا 2500 کډل.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 1300 کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخي تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموري په وینا د دغه لارې د شهرا کندک دام تزبکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې عمل اعلان نام نوی
مونږ لیاوی خوانه هم دغه دښمن سره جنگی ګوڅ پردوی غولوله ده. لبل خوانه ماغه پلچکانه ماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یغه جوړو دا وخت نیسی، ځکه لیوی خوانه مونږ جوړو لبل خوانه متاسفانه طالبان هغه کې لمنځوري. د دې لارې د پورا امنیت په خاطر باندې مونږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې موویل دي. متاسفانه د مونږ د دې لارې تشکیل د شارا د کندک کم ده، هغه باید اضافه شي. کوم غواړو چې دا لار سل فیصد امنیت تامین شي، ان شاء الله په ماغه ډول باندې هغه تشکیل اضافه شي. د روزګانو د قندار ته لار به سل فیصد تامین دی امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په تیرو 3 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوې او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي، چې له امله موټر چلوونکي مجبوریږي ترڅو دغه ولایت د کندهار د شمال ویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خام لارو سفر وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه خلیل خبر کوم د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ قریه بادام نه ورور دلته د زیات پنجابیان طالبان پیدا شوی دي. بادام کلی کې او د سره کې به امنه کړې تر میدان خاره پورې مینونه ښه هي امنیتي ستونزې لري سخت او دولت غم نه خوري زر په زر د لاره پاکه کی. والسلام به احترام
پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پرا سړک ټول کاند کپای دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي او موږ لا شوې کړي چې درمه په کندهار کې رانیولې ده. دا 5 ورځې پر لارې د مستری او ته په لارې د خواري خلک چې نه راځي. چې زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ زموږ د روډ پورې چارواکو ته ورسېږي. وسلام.
ګورمریم د نورستان ولایت مرکز اوسیدونکي. زمون په نورستان ولایت کې ټول اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزي لرو. اوس پورې هر کال یوه بوره غونډه تقریبا 15000 افغانۍ باندې خرڅولو. چیرې زمون په کلي کې کانتیوا کلي کې شل خورونه دی. په هغه کې پروسه کال تقریبا 6 لک داخل شو. اوس چې دی یو بوجه نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور نه دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرته آزاد کړي. والسلام.
عبدالله سیاق وغانم د هلمند ولایت. هلمند ولایت په خپل ځای باندې ټول د لایته زیدي په چې کله په ماینو باندې خراب شوی دی. زموږ حاجر مریضان پراته وي، موږ نس کولی تر مرکز لخویا پرې ورسو، بیا کم ورسو تر مرکز لخویا تاسو دی هلته د شفاظي سره ځای نه راکوي
نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د خوست په ښار کې د ځانګړو پولیسو پر قطعې د وسلوالو برید د لښ تر لږه څلورو بریدګرو تر وژلو وروسته پای ته رسېدلی. د پکتیا چارواکي په ملي پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د ادغام پروسه د وای چې په چټکۍ روانه ده او چارواکو په وینا په دې ترس کې پرون هم نشتی چلویش محلي پولیس تر روزنې وروسته د ملي پولیسو پولیکو کې جذب شول. په پام کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو تخنیکي پلاوی نن سې شنبه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ستونزو پر حل خبري وکړي. په پېښور کې سیمه ییز چارواکي وایي نن د یوې مدرسې دننه په چاودنه کې لږ تر لږه اووه زده کوونکي وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان دي. په ټپیانو کې افغانان هم شته. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولی دي او دا ځلې د دې هیواد د تیلو په سکتور کې فعال شرکتونه، مؤسسې او افراد په نقشه کړي دي او د روغتیا نړیوال سازمان مشر د کورونا وبا د دوامدار کېدو خبرداری ورکړ.
خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس هم امید زهیر مل د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مخته بیایي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د سولې خبرې په افغانستان کې د پیل شوې جګړې د پای لپاره یو هیله وا او دا لوی نظر دا چې له خبرو پرته دا پیچلې غوټه نشي پرانستل کېدی. دا هغه دریز دی چې د جګړې دواړو لوریو هم تایید کړی دی. پس که داسې وي، ولې د جګړې شدت او ولې ورځ تر بلې خونړۍ بریدونه چې عام خلک یې افغان وژنه بولي؟ د سولې په خبرو کې یو بل بحث چې نیوکه پرې کېږي بې پایلې بحثونه دي. د توافق لپاره اساسي خنډونه جوت شوي، خو د حل لپاره یې توافق نږدې دوه میاشتې وخت واخیست، هغه هم یوازې پر یوې تګلارې د اصولو لپاره توافق. د مذاکراتو اوږدېدل ستړي کوونکي هم شاید اوسي. تازه د افغانستان له مرکچي پلاوي دوه تنه کابل ته راستانه شوي. د دوی د راستنېدو علت کورنۍ ستونزې او روغتیایي حالت بلل شوی. خو هغه مهال چې مذاکرات پایله ونه لري او هغه هر ورځ خلک قرباني ورکړي، د ملت لپاره به بیا د دې ډول مذاکراتو زغم څه معنا ولري؟ څه ډول کېدای شي چې د سولې نږدې په ټپه ولاړې خبرې د بریاو په لور سیخ شي؟ پر همدې او نورو موضوعاتو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر صلاحکار عزیز الله فضلی صاحب او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب سره خبرې اترې کوو. خپل دواړو مېلمنو ته هم په بحث کې د ګډون بلنه ورکوم. فضلی صاحب، پایل به زه له تاسې وکړم چې ولې له بحثونو سره سره یوازې پر تګلارې د هوکړې توافق یا توافق دومره وخت ونیوه او بالاخره یوه پایله لا هم جوته نه ده؟
سلامونه تاسې ته او اغا صاحب ته او تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
یقینا هم ډېر هیوادوال لکه څنګه چې تاسې په گزارش کې راغلي وه، دغه د سولې روان بهیر ته ډېرې لمن وه چې بالاخره یو نتیجه لاسته راوړي چې هم دغه جنګ پای ته ورسېږي او هم یو تلپاتې او په خپلو پښو ولاړ افغانستان ولرو، یو دایمي سولې ته ورسېږو. خو تاسې ته معلومه ده او دا د نړۍ په هر ګوټ کې چې کوم جنګونه سوي دي، جنګ ډېر اسانه وي خو سوله بیا څه سخته وي، څه پیچومې به لري. اما د سره د دا ټولو مشکلاتو بیا هم موږ هیله مند یو چې انشاءالله ولعزیز بالاخره یو نتیجې ته به سره رسېږي. د یوې خواسته د امریکا انتخابات هم را لنډ شول او امریکا چې دغه پروسه د نږدې نه څاري او همیشه په کې هلې ځلې کوي همداسې د سیمې هیوادونه، نو امیدواری سته ځکه چې دوی ورځ مخکې هم د تماس ګروپونو په خپل مابین کې ناست سره کړی ده، او ان شاء الله ولادي چې نن ماښام ته بیا دوی یو ناست سره کوي، نو امیدواری زیاته چې چاله چې بل اخر یو نتیجې ته به رسیږي.
فضلی صاحب، یو خبره د دوه میاشتو د بحثونه نږدې دوه میاشتې به ورته وایو، ځکه چې بیخي نږدې دوه میاشتې وشوه چې دواړه لوري سره کینی پر توافق او د مذاکراتو د اصول د پایل د تګلار د پاره پر یو توافق سره خبرې اترې کې خو نتیجې ته سره نه رسیږي. شاید دومره وګد مذاکرات دیوي د پایل د اجنډا که هم نه ده، خو د اصول د پاره وګدو سي. آیا داس خونه ده چې یو ځن د مذاکرات تر مخه راتلون کې ده چې لاغه نورس د بیا بل راوند یا دویم وار مذاکرات پیل شي؟
نه، که چیرته مثلا په د وسنی مذاکرات کې چې کم مستقبل دوی میاشې یا څلور شو دي وخت ونیوي، نو در اوس په دې باندې کم تفاهم نه دی شوی یا په کوم مسایل باندې هغه نه هی پریکړه نه دی چې بیا دوم راوند یا دوم د لپاره د مذاکرات لپاره دوم هیواد انتخاب کی یا پام دی ځکه دوم راوند د فارزي ځکه درو څه پرې نه هغه مسایل چې قابل د باس په هغه باندې باس روان دي. مهم شی دا دی چې په دې وسنی شرایط کې د ټولو هم وګړي دې ته منتظر چې څنګه کېدلای شي اوربند رامن تسي، او د اوربند په نتیجه کې کبه خبرې نور هم ځندېږي یا دوم پړاو تسي به هم په دوم رستونځمنه نه وي.
یعنی د اوس لپاره د مذاکراتو د روان بهیر په برخه کې دی وقفي یا د وزن راوستلو هیڅ احتمال تاسو نه وینئ؟ ډیر امن فضلی صاحب، ان شاء الله بیا هم درته راګرځم. اغا صاحب، آیا د خپلمنځي اختلافاتو یو بحث هم دغلته مطرح دی چې کیدای شي دا بحثونه راوزندوي هغه چې ډیر ویل کیږي د طالبانو په لیکو کې، او همدا ډول یو بل خبره د ځنډ مسایل د ځنډ په برخه کې ده چې شاید که مذاکرات ځنډیږي دواړه لوري په وقفي حالات باندې بیا بیرته راګرځي خبرو ته، نو یو فرصت به وو سي د دې لپاره چې په تازه نفس باندې دواړه لوري راشي خبرو ته. آیا د ځنډ مسأله کرامت رهکیږي په اوسني وخت کې د خبرو د پایل لپاره یا پر یو توافق ته رسیدو لپاره ګټور دی کنه سونز لا ډیره ولې شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام منو تاسو ته محترم ورو په دې صاحب او استاذ یو لیدم کوي.
علیکم
السلام. زه ته پر کوم چې دلته یو شی ته وګورو ظاهرا چې خلک او ته ګوري اداري دغه چې دې سطحي دی اختلاف، او که عمیق نظر ته وګورو دلته یو رفض دون ویلای چې هر مذاکرات یا هر صلح او جوړه کړه دوه کس تر مابین وی هغه دواړه طرفونه د دې کوشش کوي چې ځان ته ګټه وشي. نو په دغه نسبت باندې د اول واري مذاکرات چې وی هغه یو اندازه مشکل وي، نو کله چې تر مشکل تیز شو بیا فکر کوم چې هغه مذاکرات به یو اندازه تیز شو او پایده به ځینې وخت چې خو دوی وایي چې د دې خبره عمیقه پدیده اوس مثلا چې په کوم شي کې د دې اختلاف دي هغه دواړه طرفه د اختلاف ظاهر چې وګورو خلک وایي وای دا دې خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې د دې دا به خامخا وخت اخلي، هغه کولای شي چې دا دواړه طرفه د تاوان هم خلاص شي او په مابېز کې یو څه عادلانه فیصله وکړي
چې یو طرف هم پر پښوی او بل طرف هم پر پښوی. اوس خو هغه څه بخنه غواړم دواړه لوري د دې اجازه راکې د غلطي او پښتنه د دواړه لوري د دې ادعا کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغانستان پیزاوی افسه د غوي په اصطلاح خاور لزان سره لرو، دلته د افغانستان اسلامي جمهوریت پلان وایي چې موږ د ټول افغانانو په اساس ولې راغلی یو د خبرو لپاره، نو بل اخر په منځ کې افغانان تاسو فکر کوي چې لا هم نشته؟
نو په من کې افغانان نشته، خو موږ څه په دې باندې واقعیت په دې خبر یو چې افغانان چې ارزه دي د دې حالات ستړي دي او اعتماد او باور ته لکه څنګه چې د حکومت او د طالب ترمنځ اعتماد یې اندل تدوا شانسته چې هغه سبب د دې ځند کې زیدي دي. یو هغه دي چې اعتماد او باور د دواړو طرفو ترمنځ نشته، په دې د دې چې اعتماد سازي راغلی وای چې هغه د بنجانو خلاصون او مستشولې چې بنجانو خلاصون شپږ میاشتې ورسېدي، په شپږ میاشتې کې د ملت د حکومت د طالب چې د درې سره افغانان او هغه خلک د منځ ولاړه په دې کې، نو خلک چې د منځ ولاړ چې خامخا به اعتماد په بیا اعتمادي باندې بدلیږي. او دوهمه خبره دا ده چې دلته لکه ما چې مخکې وویل چې دلته درېم څوک نشته په مابین کې، نو دا چې اوس د ملت خلک چې دي اوس حکومت ته وایي چې
هغه وخت سړی وای په دې نسبت چې موږ د حکومت ته دغه وکړو او ګوت د المار په دوه ګوتو نه فکرېږي په اوس وخت وای حکومت په دې رول رایه باندې چې هغه هم درغلي خبرې پکې کېدلې او هغه هم کدوني صداقت یادات سړی وګوري هغه تعداد دوی مامورین لري نو مطلب هغه په دې رایه باندې راغلي دي د حکومت رایه د ملت رایه نشته چې ځدې نمایندګي وکړي د ملت او بل څه په عمومي تور باندې دوباره دغه وګورو ملت چې دی هغه صلح غواړي نو هغه هم اعتماد د مزه تللی دي نو زه خپل دوی وایم چې یګانه د دې ته زوراسته چې د دې دوارو ټلیفون ته مال باندې اعتماد سازي وشي اعتماد سازي زما فکر باندې په دې کې چې دلته یو سوي میکانیزم اسلامي میکانیزم په اسلامي امور باندې بنا میکانیزم جوړ شي یو خبره ده د دوهم دا د اسلامي میکانیزم اجرا او عملي کېدل دا په ملت باندې وسی هغه ملت چې هغه به طرف وي په طالب باندې تاثیر ولري په حکومت باندې تاثیر ولري نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به بیا اعتماد هم راشي ځکه ملت کولای شي چې د دوارو ترمنځ تضمین وکړي ملت کولای شي چې د دوارو ترمنځ کوم حالات کې اوس جریان لري د جنگ یا بل څه هغه باندې نو زما فکر باندې دا شانت زوراسته خدا تر اوسه پوری متاسفانه چې تر اوسه پوری وجود نه لري
یعنی ک مخکله دغه نه چې ملت دی منځګړتوب ته ور ودانګي فکر نه کوي چې یو توافق ته د اوربان یا د جګړې د درې دوه اړتیا ده چې دا باور هم رامن سکول شي او لدی وړاندې د خبرو د پایل لپاره ک دریم ګډم بیا ورته راځي لاړی ر زمينه برابرول شي بیا نو ولې د حکومت لور یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر دولت پلاوي چې دغه ټینګار پر اوربان کوي او طالبي ورسره نه مني دلیل یې شي کې دی شي
د طالب دلیل د سیدی طالب وای ما خود خارجانو په مقابل کې جنگ را شروع کړی وو او خارجان تر اوسه پرې وتلی نه دي د دې دلیل هم دا وای
چې نو جګړه خو ساملن اغا صاحب جګړه خو د امریکا سره نشټ
اسا او جوام اسا او جوام اغا ته شوا د شاجم بل ور د شرف غنی وله چې د خارجان چې دې زمر ملګری دي مشه کومک راکې په لمن کې دا خبره د خپل وکړه ټول مطبوعات او ورېدل نو خدا دا خبر تیرنه او علاوه په دې باندې طالب وايي مطلب ما جګړه شد دا د طالب خبره کومه یا د ما نظر چې اره کومه خو جلا خبره ده دا د بار تر فو خبره کوم نو دا غدي طالب وايي چې مطلب دا چې امریکایان اوس بمبار کوي او امریکایان په ملک وجود لري او ما چې دا جنگ شروع کړی د امریکایان په مقابل می شروع کړی دي نو کچيري زه اوربند وکم هم جنگ ما شروع کړی دي اوربند وکم قبل تر دې چې لا تراورنه نه لرم چې د اسلامي نظام خبره ما کول او د خارجانو د وصول خبره ما کول دا دواړه ما لا تراورنه نشته نو دا ملت ته سبا د پرتیرم په دې خبره دا د طالب خبره ده حکومت پیدا وایي چې مثلا
خو بیا د قلته یو مسله بل امر مطرح کی هغه سه په د نیوکه په توګه باندې شاید هغه دا چې په 13 د فبرवरी نه را پدې خو په افغانستان کې هیڅ امریکایي عسكر نه زخمی شوی نه ورل شوی نه پر کوم بیس باندې بریج شوی او نه هم مخنی ول شوی چې چیرته عملیات وکړي اما د همدغه فبرवरी نه هیڅ مې را پدې خو هر ورځ د نګدي سل یا یو نیم سل تلفات راپورونه ورکول کېږي د جګړې په لیکو کې چې هیڅ سوی هم بهرانه عسكر نه ده کچیر د اسلامي نظام دراتګ مسأله وو سی دلته او د جګړې او فکر کوي چې د اسلامي نظام راتګ د جګړې مشروعیت ورکول شي په داسې حال کې چې ټول افغانان بیا وي موږ مسلمانان یو
د اسلامي نظام ګوره موږ په دې ملک کې اسلامي نظام ته ضرورت لرو کچیر د جنگ وی په افغانستان کې کنه وی زموږ سابقه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وو هغه تقاضا ده د نور چې اسلامي نظام او چې دا نه رالی دا خو جلا خبره ده چې نه راوستي ول نه رالی دا خو موږ خلق صورت چې په موږ کې وجود لري اما لیکن زه دونه وایم چې اسلامي نظام فل هغه یو نظام دی چې هغه جګړه هم دروي په دې بل کې امنیت هم راوستلی شي موږ څه شنو چې موږ د افغانستان ملک چې دی د سلویستو کالو خراب دی د سلویستو کالو خراب چې دی هغه نه په دیکتاتوري باندې د دمر چلی نه په بل شي باندې موږ څه شنو په فشارو چې موږ څه حالې په نور منځ کې څه حالې دا ما فکر باندې دا
مننه هغه صاحب ان شاء الله بیا م بیا م راګرزم فضلی صاحب اوس یو مسله خو د جګړې د شدت په اړه باندې و نظر مهم واورید چې تقریبا د غاصم نظر چې طالبان په دې نظر باندې دي چې د اسلامي نظام دراتک پور یعنی په دې معنی چې اوسنۍ نظام د چې د هغه اسلامي نه دي تاسو ساسي جواب بل کچې د جګړه هم دغه روانه او سی هر ورځ خلک وژل کیږي فکر نه کوي دا هر څه د خبرو اعتبار ته ځان رسولي هغه رسولي شغه چې په دوه یا قطر کې د دوه لور یو ترمنځ روان دي
شمنن دغه سب نظر ته پېتره په دې باندې کومرستو ټول اعتراف کوو او په دې باندې پېژو چې واکان هم د ملک یو اسلامي ملک دی د نه هنيوي پیسې د شریعه درې پیسې د اسلامي وګړي وسیږي او هیڅوک د اسلام یا د اسلامي نظام نه سرکشي نسی کولای کې څوک یې نو هغه بیا تاسو پیژئ چې د شریعت پر وړاندې کې هغه ته کوم الفاظ کارول کیږي خو په مهمه خبره دا ده چې په د وسنی حالات کې لکه مخکې چې تاسو وویل واکان هم افغانان ډېر ستړي دي ډېرې قربانۍ ورکوي خصوصا هغه بې دفاع افغانان چې په یو لوري کې هم مسؤلیت نه لري اما په دغه جنګونو او بمباریو کې قرباني ورکوي خو ښه خبره به دا وي چې دغه کوم فرصت وسته مرسته سوی دي موږ ته شکور په دې پوهېږو چې دا د چا دپاره منځ سوی دي د چا په هلو ځلو باندې چې بالاخره دې ته د پای ټکی کښېښوه چې د جنګ پر ځای باندې د خبرو الفاظ پیدا شي اوس یو ښه خبره یا یو نیک قدم چې اخته سوی دي کمباب چې خلاص سوی دي د بین الافغاني مذاکرات دپاره دا دوه جهتونه دي یو خواته د افغانستان حکومت دی د بل خواته طالبانو اسلامي تحریک دی نو اوس ښه خبره دا ده چې لکه هغه صاحب چې و چې یو سالس بل خیر یو دریمګړی خیر خوا څوک وی او هغه ته ضرورت هم دی که په بعضي مسایل باندې دوی اختلاف ولري چې هغه داسې سالس بل خیر وي چې هغه د شرعي لحاظ قانوني لحاظ په دې شان باندې حاکم وي
اوس نو ساسی له نظر فضلی صاحب د امریکا او پاکستان نه پرته چې پر د خبرو باندې غیز لرل شي سالس بالخير څوک کیدلی شي
امریکا او پاکستان خو سالس بالخير نس کیدلی ځکه چې امریکان دلته یو طرف پاتې سوی دا او پاکستان یو دوه میواد دی دغه صاحب اشاره دی ته چې خپل د افغانانو په منځ کې دغه خلک تا او دغه جهاتونه ستا شاغه په دې باندې اماکل دي هم بالغ دي هم عالمان دي او هم استادان دي خپل د ملک مسولیت ته باید په خپل راو دانګي او پر دواړو لورو باندې واکن هم دا سیو سالم فشار وارد کی په دومره جزئي شان باندې څنګهار مسره کوي دلته هر ورځ په صلحه او خلک قرباني ورکي کچیرته د یو عسكر یا د طالب وجنه یو لوري تم ګټه کوي نو په موږ څه په سترګو وینو د دواړو کورونه خرابې دا وستاسي وګوري مثلا نن معلومات ما وکړي چې په کندهار او یلمن خصوصا په کندهار په جړی پنجوایي ولسوالۍ کې د سړي ربد حالات په کلو کې خلک کورونه سوځي چې د تبابیا جګړه رامنځته شي دواړو لوري جنگ ته همدګي نيسي نو دا خو واکان هم بل اخره هغه بي دفاع ملت تر فروله د کیږي او خیره هغه چا تر سیږي چې هغه د افغانانو وجنه غواړي
صحیح معنا نه فضلی صاحب تشکر ان شاء الله بیا مرګر زمو سب اغا صاحب کله چې د بي دفاع ملت بحث رامنځته کیږي د سړي سترګي هماغه د هلمند روزګان بدخشان او د افغانستان د بیا لا تخار او ټول افغانستان هغه تصویر سترګو ته ودرېږي چې هر ورځ د دې جګړې قرباني ورکول کیږي خکار د خلکو ګيله دغه د سالس بل خیر کده افغانستان خلکو او سیام افغانان نه هدف ووسی دواړه لوري د ته ارزښت نه ورکي بیل ګیم دوی وی چې په خکار په ورستیو کې د طالب پلاوی سفر پاکستان ته دی او کله هم چې د امریکا یو مهم پلاوی امریکا ته قطر ته ورسیږي یا دوهې ته ورسیږي خبرې په یو ډول باندې پایل شي اما کله چې دغه دواړو لاسونو لاس پورته شي د بی دفاع ملت غږ ته څوک لا بایک نه وایي نو په دغه یو حالات کې فکر نه کوي چې دغه سو غوښتنه چې رامت راکیږي د بی دفاع خلکو لپاره یا د دوی په اساس ولای د بحث لپاره د نه وکی دوه لپاره یو نیوکه بدل تدا او چې دواړو لوریو اصلا دوی ته ارزښت نه دی ورکړي
موږ خپل ته خلک چې ګوري غلط دي خبرې چې ګوري چې دا خلک چې دی د ملت خلک یا د ولس خلک دي د دفاع خلک دي د سلامه لري او قوت نه لري طاقت نه لري اصلي باید خلک یې مانویت ته وګوري چې دی ته وګوري چې د حکومت سره د چا خلک ملګري دي د طالب سره د چا خلک ملګري دي دغه خلکو د دې ملت او د ولس زامن د دواړو طرفو سره ملګري دي دا یو خبره دوه خبره دا ده چې
دغه بل چې دی د خپل ځان سوور وزنی او چې د ځان سوور وزنی هغه د تقدیم منطقي د اصول حشره او صلی چې په صلی چې کوشش کولای شي دا بل خبره درې ما خبره لکه تاسو په لول چې د حکومت او د ملت نمائنده مې په چی شي نمائنده دي خدای ورسوي چې خدای ملت حکومت ضرورت لري او دا طالب سبا د حکومت فراغ کرا دي هم دا ملت ته ضرورت لري کدا حکومت هم دا ملت ته ضرورت لري کوم حکومت چې ملت ونه لري هغه په ملت او حکومت نه ول کیږي نو زه واه به هر تقدیر دغه خلک یې دانا
نو کې بیا د سی اوس هغه سی ول د ملت دی خبره ته لبیک نه ویل کیږي چې جګړه ودروي او بندو کوي وینه توی ونه بس کړي
نو په ملت ته وسل ته ګوره دا یو طریقه غواړي یو سیستم غواړي یو اساس غواړي په اساس باندې د ملت را دغه کې په قومي اساس را جمع کوي په ولایتي اساس را جمع کوي دا را جمع کېدل ډیر اسانه دی خو په اساس باندې برابر نو زما فکر باندې دا اسلامي نظام چې دی دا ټول ملت غواړي یګانه په افغانستان کې چې د پری او د مراتب نظام دی چې د چا مراتب نه کوي هغه اسلامي نظام دی او یګانه خلکو ته ګران چې افغانانو ته چې هغه ټول مسلمانان دي ګران نظام هغه اسلامي نظام دی نو زه فکر کوم چې یګانه ملت دی د افغانستان کولای شي
تشکر هغه صاحب
بل ملک چې دی هغه ته خالګاوي پیدا کوي تو اپ پاکستان په مرکه سولر راول د خالګا پیدا کوي چې امریکا راول د خالګا پیدا کوي ا خالګا به سبا د جنگ ته لار برابرې وي زمينه برابرې وي نو څه خبره بدوي چې په مل
تشکر غاصب
یو څو چې خالګا
په خیر یو سي فضلی صاحب تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لړلې دوه پلا د پلاونه دوه تنه راستنه شوې دي اول د دوی د دراستنې دوه علت پاړه باندې څه ویل کیږي که څام په ښکارا ظاهرا ویل شوی دی چې کورنۍ ستونزې وي چې راغلي دي اما د پردې تر شا پټ څه شته
چې نمونه مشخص کی چې څوک تو
زه به نمونه مشخص کوم فوزیه کوفی او عبد د دوی لډلنا متین بیگ دوه کسان دي ام دا ډول د سولې په چارو کې دولت وزیر خغله منصور ام راستن د البته نادری منصور نادری ام راستون شوی صحیح
خبره ده
زما
پانچ سلور کته او خغله نکیبی هم راستون سوی دی او متین بیگ په تخار کې غشرنی پیښه چې څه ویل ما په خیال پاره کې د دوی څه دوستان هم متضرر سوی دي
ښه
نو ممکن چې دا یو سره غلی او د کوفی پاک له خود معلومات نه لرم او دولت په چارو کې د سعودي وزیر شغله سادات منصور نادری نو دا هغه چې په کوم ورځ باندې د مقرر سوی او تقریبا ډیر ژر د سفر وسو دغه قطر ته او دلته د وزارت اکثر کارونه هم دغه نیمګړي پاته و چې د وزارت مقام ته ضرورت لودي ممکن چې دغه د وو د فار راغلی و ما وکیلی دی آیات
د نقیبی صاحب درته په اړه باندې مونږ وویل
نقیبی صاحب پر فصل کې دغه نسته خو تیر ورځ ما د کملګری سره خبره وکړه چې هغه شاره هم څه کورنی مشکلات لود نو د یو په لپاره د آیات نه اجازه اخیسته نو ځکه د طالبانو په آیات کې هم اکثره غړي وړي ورسی اعلان شوي دي بیا د مجلسونو ته نه دي راغلي صرف هغه د تماس ګروپ زیو راځي د اکثریت کورونه هلته دي نو دا تګ را تګ دومره ده نه کوي
او فضلی صاحب داسم شته چې شاید یو پلان دا و سی د پلاوي سره چې د ونو یو پوګدو کې تګ را تګ یعنی یو درې نفر دلته و سی بیا کدا زی یو درې نفر بیا راشي په داس ترتیب باندې د رخصتۍ یا وقفي مثال زګه وګدي ورځي وشوي شاید تغییر او تبديل په همدغه طریقه باندې و شي درسته ده
هغه کوم شی باندې شته کار روان دي لکه مخکې چې تاسو وویل چې مالی او د تماس ګروپ دی او په مجموع کې مذاکرات پلاوي دي د دواړو لوري نو اندر وسه په هغه شی باندې مسائل روان دي چې هغه کوم کسانو ته منسوب شوی ده ما په دما باندې چې ما مخکې تاسو وویل مال د طالبانو په ځای د آیات غوري هم کله کله نه دی راغلي یا صدر واتورو ځکه نه دی راغلي مجلس کې اشتراک نه دی کړی اما مهمه خبره دا ده لکه مخکې چې متاتور مال دلته یو د غره منتصل د امریکا د انتخاباتو موده هم را لنډیږي
او غیز به پرې دی باندې پرې خبرو باندې
ځکه چې امریکایان د دې نږدې سره مذاکرات ساري او شروع کړي هم دی و نو خامخا به در یو هدف پر دغستی او باز مسائل من سره دي او د دوه درو نفرو دوه نفر په مورید باندې ما دغه معلومات تاسو سره شریک شي دغه لمتن بیگ دغه ضرورت لپاره راغلی وو او وزیر د سول دغه مسولیتونه
لپاره تشکر فضلی صاحب
او د نور دوه وو پاکه باندې د دقیق معلومات نه سره نکبي صاحب هم دغه وزر وړاندې کړو چې کورنۍ مشکل
دی رمن فضلی صاحب خو هغه صاحب یو مسله د امر مطرح کی چې طالبان په قصدي ډول باندې غواړي مذاکرات د ډول وزنډي چې تر څو د غپلاو امستډي شي ځکه مسافری او امدار غزر مسائل دلته مطرح کیږي چې دا خبري وزنډي بیا په داسې حالات کې چې قصدي مسائل را مطرح کیږي فکر نه کوي د خبرو هغه باورتیا او اغرون تیاتر پختنی لاندی رازی؟
دیگه کرکوم چی دا با پا واقعیت بنا نوی زکر دا خبری خو خلق با حکمت چی کهی چی حکمت پا مذاکراتو که تاثیر لاولی چی پل وقت تیر که پا ات هر دغت یو طریقه یو لار رشتری دا مثلا مندیان شپاری میشتی پرو دا سپا مذاکرات زندگی حتی چیزی نزن خلق بیوایی تر تر انتخابات د امریکا پر ځان دی یو په دغه نوې حالات راځي نو دا خبره زما فکر باندې د خلکو د غي زکه چې طالب په بایچ په دی باندې ډیر عاجل سي زکه چې ډیر پایدار د طالب دا چې په افغانستان کې یو موقته اداره یا بل څه چې صد د ځنوان چې مودا یې مثال وان یا اره اداره چې راځي په افغانستان کې انتقال د قدرت په ضرورت ستنه د انتقال د قدرت په صورت کې چې په افغانستان کې راځي اغه ته بیا تعریف کولای شي چې دلته مذاکرات کوي بل مستی د طالب آزادی چمن د تراغه یو خلاصه کیږي نو زه فکر نه کوم چې دا طالب د فکر لري او دا دغه دی د دې سره شو دی قصتن وزن دی
قصتن ډیر مننه فضلی صاحب ډیر لنډه کې اشاره وکي وسته دی پلور د دې لپاره چې دغه مسائل سیخ شي سم لوري ته یو بریا ولري سو شي د دواړو لوري له خوانه
په دې وسنی شرایط کې د ټولو د خوشحالی زیر بداوی او عام ملت ته چې په اوربان باندې هم باس اوس بل اخره او نتیجې سره ولسیږي او دغه په ټکه درېدلې خبرې جریان پیدا کړي د خلکو په باور په دواړو لوري باندې سیاست پتی کې چې هر لوري په او په کې تکار کوي اقدام کوي
ډېر مننه فضلی صاحب په خیر اوسه هغه صاحب تاسو هم کړه سیلان ډول باندې اشاره ولرئ
زه خپل دونه ویلای سم چې زه په دې خبره باندې بیا ټینګار کوم چې دواړه طرفونه دې درېم ته مراجعه وکړي او یو اسلامي میکانیزم دې جوړ شي او په دغه اسلامي میکانیزم باندې هغه دغه ملت ته اسلامي میکانیزم شالیش پر خیر دی هغه د عمل باندې هغه ور واغوندي د عمل لباس هغه ور واغوندي
ډیر مننه د سولې په چارو کې دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر غاز خچې په باس کې را سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر مننه. خبرونه مو پای ته ورسیده.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان دی دا لو رزی تختم چې لا شور ډک استا غوندې دا اے های استا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه ال چوپه دا زمان دی